السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري احمد ضیا منصوري پر مخړي اوریدونکو په پیل کې خبرونه د هندو ورځپاڼې د راپور له مخې د هند حکومت د افغانانو لپاره د ویزو پروسه بیا پیل کړې ده. دې هندي ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ راپور ورکړی چې دغه هیواد افغانانو ته د سوداګرو او هنرمندانو په ګډون د څو ډوله ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. په اګست 2021 کال کې هند په افغانستان کې خپل سفارت او قونسلګرۍ وتړلې او د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې د قونسلګرۍ خدمات وځنډول. د هند حکومت تر اوسه په رسمي ډول افغانانو ته د ویزې ورکولو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې حکومتي سرچینې هندو ورځپاڼې ته ویلي چې د اپریل په وروستۍ اونۍ کې افغانانو ته د ویزو ورکولو لپاره یوه نوې آنلاین طریقه پیل شوې ده. په برتانیا کې د یو کال په ترڅ کې تر افغانانو زیات د مهاجرت درخواستونه پاکستانیانو ورکړي دي. د برتانیا د کورنۍ چارو وزارت د راپور له مخې د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې په یو کال کې 1,048 پاکستانیانو په برتانیا کې پناه غوښتې ده. د برتانیا د کورنۍ چارو وزارت د دې راپور له مخې چې پرون له رسنیو سره شریک سو تر پاکستانیانو وروسته د افغانانو شمیر زیات دی چې په دغه هیواد کې د یو کال په ترڅ کې د مهاجرت غوښتنلیکونه سپارلي دي. د دغو افغانانو شمیر د راپور له مخې 8,900 ته رسیږي. په مجموع کې په تیر یو کال کې څه باندې 1,009,000 کسانو په برتانیا کې د پناه غوښتنلیکونه ورکړي دي. ایر انډیا په انګلستان کې د الوتنو د ځنډ له امله تر ټولو بد هوایي شرکت بلل سوی دی. د انګلستان د ملکي هوایي چلن ادارې د معلوماتو له مخې د دې شرکت الوتنې په 2024 کال کې په اوسط ډول 45 دقیقې او 48 ثانیې په ځنډ سوي وې. تر ټولو اوږد ځنډ د ګیټویک څخه بنګلور ته پر لاره کې و چې په اوسط ډول د 50 الوتنو لپاره 1 ساعت او 30 دقیقې ځنډ راپور سوی و. ایر انډیا ویلي د خنډ لامل هغه عوامل دي چې د دوی له کنټروله د باندې دي. په دې سروې کې د انګلستان له هوایي ډګرونو څخه د هغو هوایي شرکتونو الوتنې شامل دي چې تیر کال یې تر 2500 زیاتې الوتنې ترسره کړې وې. ټاټا ګروپ ایر انډیا شرکت د 2022 کال په جنوري کې د هند له حکومته واخیست. او د فرانسې په دیجون ښار کې یو کس په ډزو ووژل سو. د دیجون ښار د څارنوالۍ دفتر ویلي چې تیره شپه په ښار کې یو 29 کلن سړی په ډزو ووژل سو. دا پیښه د شپنی د شینو په جنوبي ولسوالۍ کې رامنځته سوه چې د مخدره توکو د قاچاق لپاره مشهوره ده. د څارنوال اولیور کاراکوش په وینا د وژنې په ځای کې د اتوماتیکو وسلو شاوخوا 12 تشې مرمۍ موندل سوي. ځینې مرمۍ په نږدې موټرونو او د دریم پوړ اپارتمان کې ولګېدې، خو بل څوک ټپي نه سو. د جنایي پولیسو د څېړنو له مخې بریدګر د شپې په نیمایي کې د خلکو هغې ډلې ته نږدې سو چې قرباني ورسره روان و. پر هغوی یې ډزې وکړې او بیا په موټر کې وتښتید. قرباني د دیجون اوسېدونکی و او د مخدره توکو اړوند هیڅ جرمي ریکارډ یې نه درلود. له دې پیښې اړوند د منظم قتل او په جرمي فعالیتونو کې د ګډون په اړه تحقیقات پیل سوي دي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی درنو دوستانو ستړي مشي. ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو نن زه اجمل اند هرکلی کوم. نن په دې پروگرام کې په یو متفاوته موضوع غږیږو. ډیر خلک د ستونزمنو شرایطو نه شکایت کوي کله چې په ژوند کې مهمو اهدافو ته نه رسیږي، ماتې خوري او یا له ستونزو سره مخ کیږي، وایي چې ماته شرایط نه و برابر. خو نن په دې باندې بحث کوو چې څنګه کیدلی شي په ناوړه او سختو شرایطو کې هم له ژوند سره مقابله وکي، کار وکي او ځان ته نوې نوې دروازې په سختو شرایطو کې پرانیزي. همداسې یو کس را سره میلمه دی چې په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې کار کړی. دې کس یو مهال خپل تخلص ملاخیل کوه، خو وروسته چې کله د ژوند کیسه د پښتو ژبې لیکوال او همدارنګه څېړونکي استاد محمد آصف صمیم واورېده، هغه پرې اتل نوم کېښود. نقیب احمد اتل دی براسره په دې وغږېږي چې څنګه یې په سختو شرایطو کې زده کړې وکړې، څنګه یې پرله پسې د خپلې کورنۍ ټول غړي له لاسه ورکړل او څنګه یې بېرته له سر نه یو نوی کورنۍ جوړ کړه. چیرته یې دندې ترسره کړلې؟ کوم کارونه او کسبونه یې وکړل؟ او دا مهال چیرته دی؟ اتل صاحب، خپرونې ته ستړی مشي، هر کله راشي.
سلامونه ان صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته هیله ده ښه وختونه ولرئ. زه له بده مرغه په دا وروستیو کې د افغانستان نه راکډوال شوم، راغلی یم جرمني ته. په جرمني کې دلته خپلې کورنۍ سره، خپلو اولادونو سره اوسېږم او ژوند دی داسې خو روان دی، توکل په خدای.
اتل صاحب، تاسو په وروستیو کلونو کې له افغانستان نه راوتئ، کله چې په افغانستان کې وئ تاسو په بېلابېلو چارو باندې بوخت وئ، په فرهنګي ډګر کې شعر مو لیکه، ترنم مو کوه، په فرهنګي غونډو کې څرګندېدئ، لیکنې مو کولې، د ژورنالیست په توګه مو کار کوه، په دولتي ادارو کې مو کار کوه. راځه چې لاړ شو کوچنیوالي ته، دی ماشومتوب ته، دی چیرته زیږیدلی او د ابتدایي او لومړنۍ زده کړو په اړه او د هغه ماحول په اړه راته ووایي، څه ډول یو چاپېریال کې راغلی شو؟
دیارلس او دو پنځوسم کالو دا فکر کوم داود خان واکمنی وه، زما ډېر نه دی په یاد، خو مشرانو کیسه کوي چې هغه وخت کې وزېږېدې، مطلب دا د زېږېدو نېټې چې وي د هغه وخت کې خلکو نه لیکلې. زما هدف د دې خبرې نه دا و چې چا دا نېټه نه لیکله، او داسې ځینې مشران زمونږ داسې انګیري. نو زه هغه وخت کې د دنګرار ولایت د هډې په مشهور او تاریخي کلي کې وزېږېدم، او بیا نو کله چې دغه د ثور انقلاب راغی، د هغې نه وروسته بیا موږ کډوال شو پاکستان ته، د نورو ځینو افغانانو غوندې، او تقریبا څوارلس کاله موږ هلته تیر کړل. هلته ما تر اتم ټولګي پورې زده کړې وکړې، او د هغې نه وروسته چې کله بیرته د مجاهدینو صاحبانو وطن ونیو، او د دوی په اصطلاح باندې دوی بری خپل کړ، بیا بیرته وطن ته راستانه شو، او د کډوالۍ هغه بهیر هلته زموږ پای ته ورسېد. کله چې وطن ته راغلو، بیا نو دلته د زده کړو فرصت نه و چې ما زده کړې کړې.
په کډوالۍ کې تم شو، په کډوالۍ کې کم کې چیرته اوسېدلی، یا په کومه سیمه کې د کوزي پښتونخوا اوسېدی، او هلته دې څو کلن وي زده کړې ته لاړې، لا نړلې، څنګه ژوند و؟
د کډوالۍ په دور کې موږ د کوزي پښتونخوا په سوابۍ کم کې اوسېدو، او هلته ما د لومړي ټولګي نه خپلې زده کړې پیل کړې. جالبه خاطره به کې دا و، هغه وخت کې چې زما یو ترورزی و، زه هغه بوتلم مکتب ته، زه د مور یو زوی مو، ما البته بل ورور مې نه درلوده، داسې د کلیوالو په اصطلاح لږ نازولی و. مکتب ته چې لاړم، هلته ورته په ژړا شوم، ما ویل دلته خو نه چیشته نه ډوډۍ، ما بیرته کور ته بوزئ. نو هغه معلمان هم دا خبره کوله چې دا سړی خو بیخي دغه دی، نه بلد دی،
او دا راغلی په چای او ډوډۍ پسې دی،
او په چای او ډوډۍ پسې راغلی که نه. او کور ته چې راوستم، بیا مې مور ورته وایي چې دا خو کور کې بیخي چای نه څکي، حریانه دته یم چې دا څنګه هلته چای او ډوډۍ غوښتله که نه. زما زه غیر ارادي د خولې نه چې ډوډۍ وتلې وه، ما دلته خو یو شیم نشته، مکتب کې خدا شیان رښتیا هم نه وي. نو بیا ویلې چې نه، معلمان ویل دی یو کال په کور کې نه وي، او بیا یو کال وروسته راولې چې دا ذهن یې لږ بدل شي. بیا سپاره په لاس کې را کړه، مور و پلار جومات ته بوتلم، او د ملا امام سره هغه وخت کې کېنولم. زمونږ د هغه دود د دستور هم د کلي ولس د خلکو همدایي کنه، چې هغه زده کړو پیل د دغه نه کوي، دالی بیتی سپاری نکی. نو هلته چې لاړم جومات کې، بیا ښه ورور مې همداسې پرمختګ وکړ، هغه شروع مې دالی بیتی سپاری نه وکړه، پکې بیا پنجګن شو، پنج کتاب به چې ورته ویلو، مونیا او قدری او خلاصه او خلاصه کیدانی او ګلستان، حتی بوستانه پورې مې ولوستل. بیا مې هلته دولس سپاری حفظم وکړ، سره د تجوید او تفسیر او دا شیان، او زموږ کې بیا مکتب کې ښوونځي کې شامل شوم، او اته کاله مې هلته ښوونځی ولوست. او دا اول ټولګي نه تر اتم پورې ول نمبر مو جالب پکې دا و چې بیا به خلکو بیرته زما مثال ورکو کنه چې اچھا ډوډۍ غوښتل هغه ته وګورې او تاسو ته وګورې
هغه کې ول نمبر دی او تاسو
اگر چې ډوډۍ غوښتو سړی خو ستاسو نه څو ګامه مخته روان دی
دی سواب کې دی هغې وخت ژوند څنګه و غالبا د هغه وختو چې په افغانستان کې د شوروي ځواکونه و او بیا وروسته پسې د ډاکټر نجیب الله نظام و او د مجاهدینو جګړې روانې وې
همدغسې وخت و ان صاحب مونږ چې کله کډوال شو زما داسې یادیږي لکه دا اوس وخت کله چې دا روسان زمونږ کلي ته راغلل زمونږ کله د ښار سره بیخي نږدې دی تقریبا لس دولس کیلومتر کې پروت دی دلته چې کله دا روسان راغلل دوی دومره بېرحمه وژنې کولې چې په یوه ورځ زمونږ په کلي کې په ډلیزه توګه چې کوم نارینه پاتې و دا راټول کړل او دا ډلیزه توګه شهادت باندې ورسول پنځوس نفر و شاوخوا همدغسې و نو بیا بمبار یې وکړ هغه کله ډېر رنګ دی تاسې راغلی نزین هم لیدلی داسې یوه په اصطلاح هغه روغه لوټه پکې نه و پاتې یا جوړ کور پکې نه و پاتې نو موږ هم مجبور شو په دې ورځ باندې دوی دا ظلم ولید زه ورته د کوټې په سر باندې ولاړم او دوی دا چرګان ویشتل او دا زما څنګ زما د خاله کور و د ترور مې د دوی غواګانې مې ویشتلې نو بیا ما یعنی دا دا لړۍ چې تیره شوه دا تراژیدي بیا نو پلار مې چې راغی دیم وتلی و د کلي نه چېرته بل ځای ته دوی پناه وړې وه چې راغلل بیا وویل چې دلته خو نور ژوند سخت دی ځکه دا خلک راځي دوی قتلعام کوي دا روسان یې ښودل نو زه چې ځو په هغه تور ماښام هم کډې بار کړې بیا لاړو څو شپې مزل هم وکړه هغه زما اوس هم یادېږي هغه کچرو پسې به چې روان و یعنې دومره ویر او ډار موجود و په دې کچره باندې زما مور غېږ کې نیولی او مسپاره وو چې د کچروالا به ورته مونږ ویلې ده به دغه پسې دا شګې داسې وشیندلې یعنې دغه په لخته چوکه باندې دا کچره نه وهله چې دا هغه ونه کړي شګې به ورپسې شیندلې نو بیا مونږ لاړو هلته ډېر سخت ژوند و د کډوالۍ چې لاړو هېڅ سرپناه نه وه په بيديام واړول بیا نه پوهېږم څه موده وروسته خیمې راغلې خیمې راکړې او دغه خبره پکې دا و حیرانوونکي چې دا کله به باد تون باد راوالو ته موږ به دا د خیمو دغه نیولې و د یو رقم دغه ورکړي و دا
پړي چې و دا تنابونه
او دغه په پړیم ټکوهل دی یو رقم نور دغه و دا اوسپنه دغه کې ورکوله زامین غوندې او شی دا به م کلک نیولې او کلمې به م ویلې باران کې همدغسې کنه خو ورو ورو بیا دا ژوند همداسې شو د ځانه یو دیوال راتاو که یو کوټه نیمه جوړه که او ژوند په اوایلو کې ډېر سخت و تقریبا موږ داسې فکر وکړه چې د څښاک اوبه نه لرې او د نیر نه م اوبه راوړلې داسې یو لس کیلومتره پنځلس کیلومتره به زما پلار بانګۍ پوکه کړې وه او دی به اوبو پسې ته یعنې ډېرې سخت بدې ورځې هم د کډوالۍ هلته تجربه کړې تېرې هم کړې نو هېڅ ډول اسانتیا نه وه د کار روزګار بیا وروسته چې ورو ورو پوه شو بیا مې پلار ځان ته په سوابۍ بازار کې په خپله په کیم کې نه د کیم بازار هغه د سوابۍ د باچاجیرو په وطن کې هلته یو دوکان ځان ته پیدا کړ او هغې کې بیا د پلار مې بنجارګي سودا خرڅوله نو د لاور او پنډۍ نه بیا راوړل او زه به هم ځان سره هر جمعه د مکتب نه چې تلم ځان سره به بیولم هلته دوکان ته نور مې خپل درسونه ویلې نو ډېرې سختې بدې ورځې هم تېرې کړې او کله چې بیا نو او دا هغه تاسې یادونه وکړه دا مغه د روسانو وخت و چې هلته بیا روسان چې لاړه کله چې د ډاکټر نجیب واکمني وه او هغه بیا ړنګه شوه نو د هغې د ړنګېدو سره سم دیارلس سوه یو اویایم کال و چې موږ خپلې کډې بېرته رابار کړې ځکه کمپونه ورو ورو خالي کېدل او خلک خپل وطن ته راتلل نو بیا موږ هم بېرته راغلو په خپل وطن باندې شو ځینې خلک چې هلته پاتې شو یو وخت یې ګڼه لکه زموږ ځینې ملګري دوستان چې بېرته کچهګړۍ ته یا نورو ښارونو ته چې هغلته کمپونه نځي ولته راغلل نو هغوی بیا زده کړې وکړې حتی پوهنتونونه یې ولوستل د لیسو نه فارغ شو انګلیسي کورسونه او کمپیوټر دا شیان یې ولوستل زه چې بېرته کلي ته راغلم دلته هېڅ هم نه وو وران کنډوالۍ وې
ما غوښتل چې همدا درته وایم کله چې کلي ته راغلی موږ لکه دا تاسو چې کومه کیسه کوئ کټ مټ ورته شرایطو نه ځام را تیر شوم کلي ته چې راغلو وطن ته د وطن یو تصور را سره و لکه ډېر ماشومتوب کې ترې وتلي وو ډېر شیان هم ذهن ته نه راتله نو یو تصور ذهن کې را سره و مور او پلارم چې کوم تصور راته جوړ کړی و، خو کله چې راغلو داسې څه باندې واوښتلو چې تر ډېره پورې ما هغه سیمه د مهاجرت او هغه شرایط چې بالاخره په مهاجرت کې له ډېرو ستونزو وروسته هم جوړ کړي وه، هغې پسې بیا خفه وم. مکتب هم څو کاله نه و، سرګردانی هم وه، غربت هم ډېر ناڅاپي راغی، او بیخي یعنی یو یو په وطن کې دننه یو څو کاله له ډېر سخت وضعیت سره مخ و. ته راته ووایه کله چې وطن ته راستون شوې څه شرایط و، څه وضعیت و، د درس د ژوند اډه کې څه حال و؟
زه خو چې مونږ چې راستانه شو، اول کور د کلي ته اډې ته زمونږ راغی، هیڅ بل کور نه و پکې. یوازینۍ لارې زمونږ مخکې و، دوه کډې راپسې نورې وشي. دا مونږ سره د ثوابۍ د کیم نه راغله، حاجي صاحب ګلبدین د خدای وبخښي او یو لاور ماما دواړه وفات دي. نو هغه دوی دواړه وو، مونږ وو په شریک هم دا لارې ګانې نیولې وې، د هغوی کورنۍ غټې وې، زمونږ وړه وه. نو چې را ننوتو زه بیخي داسې لکه کمپیوټر چې هینګ شي داسې جام پاتې شوم کنه. ما ورې دا زمونږ کلی دی، دا خو ما مخکې داسې نه و، ځکه مونږ زما یادېږي زه غټکی وم. ما کیسه درته وکړه چې مونږ وتلو، دا کلی په دې حالت نه و، دلته ګودرونه وو، دا دلته نغه و، چینارونه وو، دلته اوبه وې، سرسبزه منطقه وه، دلته مکتب و، ښوونځی و، مدرسه وه، یعنی جوماتونه ډېر ډېر هر څه موجود و کنه. نو کله چې راغلم زه بیخي داسې لکه شاک غوندې شوم چې دا کوم ځای دی. تاسې باور وکړئ، انسه بیخي هماغه د مهاجرت دورې لکه مونږ چې کډوال شو د دې ځنه الته بیرته چې خپل وطن ته بیرته را وګرځېدو، هماغه د کډوالۍ دغه زمونږ په سترګو کې هغه تصور را سره و. دلته چې راغلو ښه اوس مې پلار ما خوا دېخوا ګوري چې اوس چېرته واړو، زمونږ کور خو نه معلومېږي، داسې اوار کړی دی بیخي. نو راځئ وي د سمڅو کې واړو. تاسې باور وکړئ مونږ هلته سمڅې لرو، زمونږ د کور ته مخامخ سمڅې وي. کله به چې دی مجاهدینو په جلال آباد باندې توغندي توغول، نو همدغه ځای کې به دوی پټېدل. بیا نو دې سمڅو کې مونږ واړول، دا ډېرې تورې شوې وې، ځینې د غم پکې پاتې پوچک او دا مرمۍ او دا شیان. نو به د ځان دپاره یو ځای پکې را جارو کړو، همدغلته واړول. نو بالاخره بیا په خټو شروع کړه. حتی مونږ د سکل اوبه نه لرلې، او مونږ ته ځای هم نه معلوم چې اوبه د کوم ځای نه راوړو. څاګانې وچې وي، ما وویل چې نه، دا ګودرونه او کاریزونه چې دا بیخي مونږ ته یعنې کوم پلار ته معلوم، ما ته خو نه معلوم. خو هغه پسې وګرځېد، یو ځای چېرته پیدا کړو د سکل اوبه لږ راوړې، هغه هم چاڼ کړې، یعنی بیخي داسې بل حالت سره مخ شو. نو بیا د صفر نه بیرته په خپل وطن کې ژوند شروع کړ دلته. او د صفر نه ژوند داسې و چې نه ښوونځی و، ما وویل نه مکتب و، نه جومات و، او یو څو د غم راوري بلې بروزې ورته وي، دا لوخي او دا شیان. د دې نه بیا ځان ته جومات جوړ کړ. بیا به همدلته مونځ کوو. بالاخره ورو ورو چې خلک را ډېرېدل او راتلل، نو هر چا ځان ته کور اباده، او بیا یو یو سیستم رامنځته شو. نو بیرته هغه کلی په جوړېدو باندې شو. نو دلته بیا مونږ ډېرې سختې تېرې کړې. ځینو خلکو به بیا پاکستان کې چې پاتې مونږ پسې به ملنډې وهلې چې دوی چې تللي هلته نارنجانو سره ډوډۍ خوري، یا ټوله ورځ شکڼان ولي کنه شکڼانو غوښې خوري، ځکه قصابو یو دغه خو دلته نه وه، بل شانه. مونږ به چې جلال آباد ته تلو، نو تقریبا لس پنځه لس کیلومتره پیاده مزل به م کوو. بیا به همدغه ځای نه ځان ته په خرو باندې سودا راوړله. موټر هم نه و، یو دوه کاله خو د موټر اسانتیا هم نه و، د کلي موټر نه ویلینی. نو دا ډېرې سختۍ مونږ وزغملې. حتی زه تر دوه درې کالو پورې مکتب ته لاړم، زما نه دا ښوونځی هم دلته نیمۍ کې پاتې شو. بیا ما پلار ته وویل دا خو نه کېږي، ځکه زه باید درس ووایم. بیرته بیا دلته زمونږ جوماتونه ودان شو، دوی دغه کې واچول مغه خپله جومات کمال په جومات. خو دا خو صحیح ده، دا خو دیني زده کړې دي، او زه غواړم عصري زده کړې وکړم. بیا ما ته وویل ته صبر کوو، ما غنم کرلي، پردی دی خانی مې نیولې ده، وی ځمکه ده که چېرته مې غنم داسې یو شل خروار غنم مې وشي، تا ته بایسیکل اخلم. چې ته بیا په جلال آباد ښار ته ځې، راځې په بایسیکل باندې، او یعنی لیسې ته ځې. بیا ما همدا سوالونه کوم چې خدای پاک ته شل خروار غنم پوره کړي. هغه خو چې بیا شل خروار غنم پوره شو، نو بیا مې پلار ما ته نوې چینی بایسیکل واخیست. نو بیا د کلي اوس دغه دی خبره ده راغله کنه، زما دا بایسیکل پکې نه و. مونږ به د ګودر په غاړه باندې کله کله هره ورځ تېرېدو، مکتب ته به بایسیکل لو. نو بیا به ځینې جنکو دا ځینې لنډۍ زمزمه کولې ځینو ودونو کې کنه. یو لنډۍ زما اوس هم په یاد چې خلک مکتب ته په سایکل ځي. زما آشنا په بانجانی والګا کې ځینه زما د سایکل ته ما د شنه غوندې پوخونه بانجانی غوندې پوخونه ورکړي وو. نو د خلکو توجه ځان ته راړوله. مونږ خو داسې ځوانان دغسې کیسې وې. بیا نو ورو ورو ژوندو او روانو. بیا نو هغه حالت نه راووتو چې خلکو به کیسې کول یا ملنډې وهلې چې نارنجانو نارنجانو سره ډوډۍ خوري او شکړانو غوښې خوري. ورو ورو بیا نو همداسې کلیم پرمختګ وکړو. ولس هم وکړو. خلک باسواده شو. ښوونځي دغه لومړني ښوونځي منځني او حتی لیسې جوړې شوې.
وروستیو کې لیدلې ده ډېر آباده شوې ده په همدغه درو لسیزو کې. کورونه پکې جوړ شوي دي. دیاړي مسجد بیرته ډېر پراخ شوی. ودان شوی. مدرسه بیرته فعاله شوې ده. ډېر کارونه پکې شوي. دیاړي په اړه باندې راته ووایا. اډا په تاریخي لحاظ باندې ډېره یاد دله. هم دا د بودایي دورې ځینې اثارو په دغه باندې مشهوره وه. هم دغلته د افغانستان یوه له مهمو مدرسونه وه له دیني مدرسونه. او خپله دا د اډې صاحب زیارت دی. د دغه په اړه باندې راته ووایا. عموما دا اډا داسې یو عادي کلی نه و. یو له داسې کلو نه و چې له بېلابېلو خواوو نه مهم کلی و.
همداسې ده. لومړی به دا ډې په فلسفه باندې خبره وکړو ځکه اډه د اخونزاده صاحب نه مخکې رامنځته شوې ده او دا ډېر تاریخي قدامت لري. ځکه اخونزاده صاحب خو تقریبا داسې یوه پېړۍ شاوخوا څه د پاسه بیا وروسته دې دلته راغې. نو اډه په تاریخي لحاظ رښتیا هم د بودایزم مرکز پاتې شوی او دلته زردشتان او بودایان پاتې شوي دي. او جالبه یې پکې دا و چې دغه کوم موزیم چې اوس دلته دا ډې د موزیم په نامه مشهور و زمونږ پلرونو لیکنو کیسې کولې چې دا مونږ ته نو معلوم. په دې به مونږ دا زمونږ عیدګاه وه. په دې به مونږ دغه کول د اختر منځونه کول او د باران د استسکان منځونه هم دلته کول. نو بیا وروسته چې کله دلته چینایي ګرځندویان او فرانسوي ګرځندویان راغلل دا نو د ظاهر شاه په واکمنۍ کې داود خان په واکمنۍ کې دغه وخت کې چې کله دا خلک دلته راغلل دوی سپړنې وکړې او وی کتل چې دا خو د ګندهارا مرکز دی. دلته د سکندر مقدونی دغه وخت نه راپات یا سار چې هغه دلته واکمنۍ کوله یا مثلا د هغې راوروسته دلته چې نور خلک د بودایزم دغه تیر شوی او دلته کوم بهیر تیر شوی و د هغې اثار ما په خپلو سترګو باندې ولیدلې. او ځای کې خلکو کیندنې کولې زه ورغلم چې ګورم منګیره ووتل. دا نو دغه وخت همغه چې موږ نوي راغلو دې کلي ته بیا خلک راغلي وو. دلته بیا دا کیندنې کولې. نو بیا د منګیو باندې به ځینې عکسونه رسم شوي. بیا منځ کې به یې ریوې. نو دا مغه د بودایانو هغه اثار و دلته چې پاتې و. بیا له بده مرغه خلکو ولوټل د خپل منځي جګړو کې دا د منځه لاړل. نو رښتیا اډه چې وه په تاریخي لحاظ باندې موږ ته دغه خپل پلګونو به کیسې کولی چې دلته هغه وخت کې دا موزیم ودانو شاوخوا نورې غونډیګانې د تاریخي آثارو نه ډکې وې. دلته به بیا خلک راتلل. دا سیلانیان به راتلل. سیلانیان به چې راتلل دوی به بهرنیو سیلانیانو دپاره 50 افغانۍ په هغه وخت کې ټکټ و. لکه اوس چې معادل د 50 ډالر وي یا د 50 یورو وي. نو او د وطن د خلکو دپاره به 10 افغانۍ هغه وخت کې ټکټ و. نو دوی به د دې موزیم نه ننداره کوله. دا تاریخي آثار به لیدل. بیا ما چې کله د دې په اړه مطالعه وکړه او ځینې کتابونه مې ولوستل دلته ځینې آثار چې وو هغه خټینو زیاتره د ګچو د خټو. نو بیا کله چې د خپل منځي جګړې ونښتې نو دلته دې موزیم ته ډېر تاوان ورسېد او دې ته اور واچاو. کله چې دا مجاهدین راغلل په دغه دور کې دوی خو دغه شیانو سره دا اوسم ځینې زمونږ واکمن چې دي حاکم ډله دوی دغه نه مني کنه دا تصویرونه ونځورونه او دا بوتان او دا شیان. نو دوی بیا کله چې دا دغه ته ور واچو موزیم بیا وسوځېد او په دې کې دا ځینې آثار چې پاتې وغې ته بیا ځینې ټانکرې د جلال آباد ښار نه راوت چې دا اور مړ کی هغه خټین اثار د مغه دغه سره لاړل او دا د ګچو کم چې پاتې وو هغه هم خلکو وتوګل دغه سرونه تینه وتښتول او دغه پاتې وو هغه تنې پاتې وې. نو اډه په تاریخي لحاظ باندې رښتیا هم ډېر خدامت لري خو د بده مرغه دې موزیم ته کار ونه شو. منگ ډیر هڅه وکړه هغه وخت کې چې کله منگ مبارزه شروع کړه چې دا باید بیا ورغیږي خپل حالت ته لاړ شي. خو څه دلته د ځینو ورانکارو ډلو دا نه غوښته چې دا موزیم دی ودان شي ځکه دوی ورته بیا داسې فکر کوو چې دې ته بیا خلک عبادت کوي په د بلې زاویې نه ورته کتل او څه په دولت کې دومره متر نه وه چې هغوی دې دپاره بودیجه بیل کړي او په دې کار وکړي. نو نور غونډیو کې هم دغسې ځینې تاریخي آثار وو. موږ نورې د اوښ غونډۍ هم لرله. مثلا موږ یو بله غونډۍ وه د کابلۍ غونډۍ په نامه ګرچاپېره غونډۍګانې چې وي دا ټولې تاریخي آثارو نه ډکې وې. دا ډېر خو له بده مرغه یا د دولت د نه پاملرنې له امله یا زموږ د ځینو خلکو د ناپوهۍ او جهالت له امله دا آثار راوستل شول او چور شول. نو اوس هېڅ هم نه دي پاتې. یوازې کنډوالې د موزیم له ورای ښکاري نور هېڅ هم پکې نشته. نو دا د اډې هغه د قدامت مسله وه. بیا پکې دا د اخونزاده صاحب د راتګ مسله چې شوه دا خو د غزنی د شلګرو د اندړو اغېزې نه راغلی او دلته ډېر مریدان لرل. او بیا تاسو بهتره معلومه چې د انګریزانو خلاف هلته جګړه کوله د سوات ملا صاحب د تورنګزوجي صاحب او نورو سره په ګډه باندې د مبارزه کوله. او حتی یو وخت انګریزان دومره مجبور شول د دنه چې هغه وخت امیر حبیب الله خان ته خط ولیک او ورته وویل چې دې سړی نه موږ تنګ یو تاسو باید د مخه ونیسئ. نو د خپل اولادونه نه لري واده نه وکړه خو مریدان یې ډېر زیات وو. په ټول وطن کې مریدان لرل د کوزه پښتونخوا کې بره پښتونخوا کې. او بیا چې دې کله وفات شو دلته زموږ په کلي کې خخ کام دلته زیارت دی او یو ملي سوداګر نجیب زرا بیا زمونږ د کلیوالو په اصطلاح باندې دوی چې نقل قول کوي چې بیا دته خوب کې ورغلی او ځکه دوی مریدان و ورته ویل چې دا زم د زما مزار رنګ پروت دی. نو دا ورغه او بیا دا مزار هم ورغه او دا ملي سوداګر دی او دا جمعات باندې تقریبا یو نیم میلیون امریکایي ډالر شاوخوا مصرف کړ د تیرو طالبانو په وخت کې. اوس نه نو هغه وخت کې چې چا سره دومره امکانات او پیسې نه وي مګر دا یو ځواني وکړه د جمعات هم جوړ کړ زیارت هم جوړ کړ یو څنګه ورسره یو کتابتون هم جوړ کړ. او بیا نو دغه د ټولې سیمې د خلک به د جمعې د جمع دپاره یا د اخترونو د لمانځه لپاره دلته شاوخوا منطقو نه خلک دلته راتلل. او دغه زیارت او مدرسه چې د جمعات او مدرسه د پخوا هم دلته وو. بیا به موږ ته پلرونو کیسې کولې وای پخوا وختونو کې به دا خلک راتلل ځکه دا زمونږ کلی همدغسې روحاني او دغه کلی دی دا دینی دغه پکې ډېر زیات دي. پخوانی مشاهیر دینی مشاهیر پکې ډېر دي. نو دلته به دا خلک د مثلا راتلل د خپلو کورنیو سره د اولادونو سره د شاوخوا منطقو نه یا د نورو ولایتونو نه دوی به ځان سره څاروي هم راوستل. بیا به دلته ذبح کول. دلته به دوی د روژې ختمونو ته راتلل. نو یو جالب شی چې ما پکې ولید بیا هغه وخت موږ په راپورونو جوړ کړل بیا وروسته بند شو. هغه دا و چې قضای عمری پکې کېده. دا یو نه پوهېږم مدسې د دوو ډلو ترمنځ داسې یو مذهبي اختلاف و. یوې ډلې به ویل د قضای عمری روا ده بل به ویل ناروا ده.
دا څه شی په دې اړه باندې کلند وایي چې
دا قضای عمری داسې مونږ چې ټول کال به دې انسه مونږونه قضا کړی بیا به دې غوښتل چې دا مونږونه بیرته راوګرځي. نو د روژې په اخره جمعه باندې به بیا دلته خلک راټولېدل. نو زمونږ دا ځینې فرهنګي مشران ما پکې لیدل. اوس یې نوم ناخلم هغوی به هم راتلل. نو کله کله به ما ته زنګ وو چې موږ درځو قضای عمری ته. نو ما ویل څنګه دا تللی دی یو کال مونځونه وایي دا بیرته راګرځو. هغه به یو مونځ کېده. نو دا یعنی دا جرأت چا نه شو کولی. دا اصلا نشته په اسلام کې. دا ځکه ته اوس مونځونه قضا کوې یو کال او بیا په یوه هفته باندې بیرته راګرځوه کنه. دا 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 یعنی دغه د ځینو خلکو ځینې امیانو په اسلام باندې کنه داسې دینی معلومات ډېر نه وو. نه یې داسې ډېرې زده کړې کړې
اډې ته اډې په دغه ځای کې چې تاسو یې مخکې هغه په اصطلاح هغه روحاني اړخ باندې خبرې وکړې، دا د عامو خلکو هغه عقیدت ښیي چې په مرور د زمان سید اخندزاده صاحب په وخت کې څه تر هغه مخکې د خلکو عقیدت ورته و او بالاخره د عقیدت دغه بڼه مقبله کړې.
او نو بس بیا نو دغه یو دغه جنجال هم رامنځته شو، بالاخره خزای عمری بیا بند شو، نو مدرسه وه. په مدرسه کې زمونږ ډېر د نجم مدارس په نامه ډېره مشهوره مدرسه ده چې اوس هم شته، اوس په دارالعلوم باندې بدله شوې ده او د څوارلسم ټولګي پورې دوی دغه کې فارغان ورکوي. بیا د جمهوری دولت په وخت کې دوی وپتیله چې دلته یو پوهنتون جوړ کړي، د شریعتو پوهنځی په همدلته تاسیس کړي. او جی قدیر هغه وخت کې چې د ننګرهار والی و د خپل کور خښتې ته تور کړي چې دلته یو ودانۍ جوړه کړي، خو بالاخره بیا هغه مړ شو. دا هر څه پاتې شول، بیا نورو والیانو نورو حاکمانو دا لاره تعقیب نه کړه. نو د دې مدرسې نه د موسی شفیق غوندې حسی فارغه شوې ده، د دې مدرسې نه مولانا قیام الدین خادم فارغ شوې ده، د تور ته نور ډېرې سټې رښتین سپدی کې زګړې کړې دي. نو د بیا په دا اخرو کې زمونږ دوه جهید عالمان، یو مولوی عبدالمجید کو د خلی چې ساسې د سیمې سړی و، د خوګانو چې د دیوبند مدرسې نه فارغ و، د زمونږ امام پاتې شوی دی، خطیب پاتې شوی و، همدارنګ مولوی فضل هادی شنوار چې جمهوریت کې قضور قضات و. نو ډېرې داسې دینی او سترې هستۍ دلته وروزل شوې، دلته زموږ جومات خطابت کړی دی په جومات کې، او امامتی کړې ده، او دلته په دې دار العلوم مدرسه کې شاګردان روزلی دي. نو مدرسه اوس هم شته ده او روانه ده، شاګردان پکې دي، همدغسې ښوونځي فعال دي. خو هغه تاریخي برم چې کوم وو، او کوم دغه چې زمونږ ورته تمه توقع ډېره وه چې هغه خپل تاریخي برم باډه وساتي، موږ ډېره هڅه وکړه که د بودا د بامیانو د بودا غوندې چې دا بېرته ورغېږي، خو نتیجه له بده مرغه ور نه کړه.
متاسفانه چې په افغانستان کې د تاریخي او لرغونو آثارو سره نه یوازې دا چې خلکو په ناپامۍ باندې له منځه وړي دي، بلکې دوه ډوله ناوړه چلند ښکار شوي دي. یو دی مذهبي او دینی تعصب لمخې ځینې خلکو ویجاړ کړي دي، او بل دی سوداګرۍ او لرغونو آثارو دی غیر قانوني کیندنو او قاچاق، چې هغه کې بیا مو خطر ډېره پوری پیسې ترلاسه کول او غیر قانوني آثار کیندنې وي، او اډا یو له دغو پلو ډېر ځپلې. راځئ تاسو ته بیرته وګرځو. کله مو یو څه دغه ستونزې چې تاسو یادې کړې په کوچنیوالي کې بیرته چې راستانه شوي، کله مو د آرام سا واخیسته، لومړني عواید چې د خپلې ګټې د ترلاسه کړې د لیک لوست قلم وظیفې دندې له لارې نه چیرته و، کله و، او کله داسې یو څه مطمئن شوي لږ تر لږه هغه ستونزې چې په کوچنیوالي او ماشومتوب کې دې وګاللې کمې شوي؟
انصب زما ژوند له ډېرو ترخو بدو خاطرو نه ډک دی. همدغه وخت کې چې ما کله دلته مونږ را کډوال شو، البته راستانه شو د کډوالۍ نه په بخنې او خپل وطن ته راغلو، نو دلته ما چې کله زده کړې بیرته شروع کړې، ما درته وویل چې پلار مې بایسیکل راته واخیسته، او بایسیکل به یو کال دو کاله په مکتب ته لیسې ته لاړم، ننګرهار لیسې ته، بیا وزیر محمد ګل خان لیسې ته مې ځان بدل کړ چې فارمیډي لیسې په نامه و. هغه وخت اوس یې نوم بدل شوی دی. هغه بایسیکل مې رانه غلو په لار کې واخیسته، بیا به پیاده راتلو لیسې ته یو څه وخت پورې، بیا مې یو زوړ بایسیکل بل پیدا کړ. نو کله چې زه یولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ما ته مې پلار وویل چې دا مور دې ضعیفه ده، هغې دام ناروغي لري د فشار او د شکر او د ګردو، نو تا ته به موږ کوژده وکړو ځکه ته زمونږ یو زوی او موږ بله هیله وسرم نه لرو. ما ورسره ومنله، ما ورته وویل سمه ده، بس هغوی راته کوژده وکړه. او کوژدم البته کلی کې خدا دغه نه وي، مقصد چې چېرته چا ګوته کېښوده. نو ما ته یې وویل چې څوک درته وکړو؟ ما ویل بس ستاسې په خپله خوښه راته وکړي. ویل چې نه، خو دې کې رضا شرط و که نه. بالاخره خو په خپله خوښه مې بیا کوژده وکړه، او کوژده مې چې وکړه یو کال وروسته مې واده وکړ. واده می شو کړه بده مرغه تقریبا د شی شپګومیا شی اوس می وخت ډیر وته لید نه پویږم چې 23 کال به کیږي نو د سی واته می شو روسته می میرمن وفات شو هغه چې وفات شو نو موږ څلور نفر وکړ کې بیا برت درې پاتې شو بیا مور به چې زما دی ځواني ته کتل او دی زما وضعیت ته کتل چې اوس می د غم بیرته په داسې حالت شو نو خدای شته هغې هم د یو وکړېدلې او شپږ میاشتې په روغتونونو په ډاکترانو مو ګرځوله نو هغه هم یو شپږ میاشتې وروسته پسې هغه هم وفات شوه بیا په همدې جریان کې زما یوه خور او مشر هغه هم وفات شو راته او بیا مې یوه ترور هغه هم راته وفات شوه بیا مې پلار چې دا حالت لیدی چې دا څنګه په موږ دا غمونه همداسې را روان دي او دا سړی هم ورته ځان ته دی څوک یې د لاسنیوي هم نشته نو پلار می د وینې په سرطان باندې هغه وخت اخته شو ما ورته ډېرې منډې ترډې وکړې خو بېوسي وه دومره څه نه وو ځکه ما درس ویلی وو د دې خانۍ به څه ژوند دي خو تاسې خپله د کلي ولس د خلکو په اړه معلومات لرئ نو همدومره وشي غله چې بس یو سړی بېګا ته په مړه خېټه باندې په نیمه خېټه وخوري نو بیا مې پلار هم یو څه موده وروسته کله چې دغه امریکایان راتلل افغانستان ته او پاس B-25 تیارې ګرځېدلی وو لاندې جوماتونو کې اعلانونه کېدل چې لاټینونه مه لګوئ د شپې رڼا بنده کوي چې بمبار کېږي او دا کېږي هغه کېږي نو بیا رښتیا هم بمباري ډېره کېده زموږ شاوخوا سیمې موږ سره خو هلته د نجم الجهاد فامیلي وو کې د مولوي صاحب خالص فامیلي چې دي ځینو په اصطلاح باندې هلته بیا د اسامه بن لادن کور دا هم بمبار شو شاوخوا منطقې وي دلته تلویزیون ته په دغه ځای نه به نشرات کې دلته هم بمبار شو نو موږ ویدلو په همدغه شپه باندې بیا زما پلار راته وفات شو په همدغه بدو ورځو کې نو زه په کور کې بیا ځان ته پاتې شوم نو څوک ما وویل چې نه وو دومره چې حتی موږ ته څوک یو مړی ډوډۍ تیاره کړي او یو جوړ جامې راته وینځي بیا ما مزدوري شروع کړه ځکه مکتب هم پاتې شو ورڅ پاتې شول زه ډېر قرضاره شوم ډېر پوروړی شوم زه مجبور وم چې ما دا د ودونو او د مړو د ناروغانو قرضونه خلاص کړي وو په یوازې سر باندې بیا مې یو دوه کاله تقریبا په همدې خپل جومات کې چې دا جوړېده دې کې مزدوري وکړه یو ځای بل ځای خو هغه قرضونه مې څه بیخي مې خلاص کړل ما دیقانی مې کوله او مزدوري مې کوله او بس شوکاري مې کوله بیخي شپه ورځ مې نه لیده هغه وخت کې ما سره بیا یو فکر پیدا شو زه به یو بل واده وکړم نو بس بیا مې دغه دویمه میرمن چې وه بیا مې بل واده وکړو بالاخره دا هم دغه هماغه فکر کوم هماغه د ګډوډۍ وخت و هماغه وخت کې مې بیا بل واده وکړو په پټي مې کوکنار کړل او جالبه خاطره به کېدار شي مغې ته مې سترګې وي زه زما لږې لاړې به تېرې شي زما به دا قرض پکې خلاص شي د ودونو هم قرضدار یم او د مړو او د ژوندیو هغه چې کله د کرزي لنډمهاله اداره راغله او د هغې وسلوال راغله لا دومره منظم او منسجم هم نه وو او زما یو دوه جریبه کوکنار مې کرلي وو هغه هم راته واړول نو هغه کمې هیلې چې زما د بوټي پورې تړلې وې هغه یې په سینې مې وکړې نو د خاورو سره خاورې شوې نو بس بیا راولګېدم بیا مې مزدوري شروع کړه خو بالاخره دلته همدغه نظام کې ما د دغه د پاره د ژوند وسندې تر اعظم د غزما دردون کې کیسه و د ژوند خو دې کې نور ډېری کیسې نشته او بل اخره چې تا پښتنه وکړه لغې تر اعظم چې څنګه کله د مزه و څه کله د استراحت او د کار نو په همدغه وخت کې د تش دغه ما راوستل ډکی د کوکنارو یو ملګری مې راپسې راغی خاري سانولا نومې د ما سره عمل ته سانوالی کې و نو دې را بصرا راته ویل شي ستا نوم هلته د کلي مشرانو د څارنوالۍ دغه ته نومونه ورکړي وو ریاست ته هغوی ته نه غوښتي چې موږ ته کسان راکړي ځکه خالیګا ده خلک نشته چې دلته موږ مامورین وګمارو ادارې خالی دي څوک نشته وایي ستا نوم په څارنوالۍ کې راوتلی د د د د اطفالو د مامور په صفت باندې بیخي داسې نه ادارې سره هغه ومه نابلده ومه وایي دولس ورځې کې پنځلس ورځې د حاضرین پاتې د ورشه حاضرین ځاکه کوکنار وړي کې مې خدای شته پرېښودل او ورغلم بیا لاړم عمل ته هغه یعنی دومره نابلده وم د ادارې سره چې د خپلې حاضرې د خانې په ځای مې د بل چا زمونږ د امیر دغه امضا کړې وه د حاضرې خانه او هغه د خدای وبخښي ډېر تیز او تون سړی و څارنوال زردین خان نومېده ټول خلک یې پېژني هغه ډېر په غوسه و چې دا د څه کړي ته د لارو کوڅو نه خلک راوستي دي او دا نه پوهېږي دا خلک نو موږ ورته ما بخنه وغوښته زه خیر زه نه وایم نه پوهېږم دومره خو سړی پوهېږي چې خپل نوم پېژني ما زه خو همدې ورخطا کړم چې اول ځل د زري امضا کوم بیا د سرما صاحب زردین سره زه مامور شوم او دومره کار مې ځکه په اداره کې یوازینی سړی زه وم چې ما په شپږ میاشتو کې ترفی وکړه او زه هلته مدیر شوم مدیر د اطفالو شوم اول امیرت تحقیق جرایم دوی ورته ویل هغې کې مامور وم د اداري کار مې هلته دومره ځکه موږ او تاسو خو دا لیکوالان ډېر ښه اخذ کولی شو یوه شپه مې دا دغه لیکلی یو قرار لیکلی او یو جسد پیدا شوی او بیا مې په هغې یو قرار ولیکه مې څارنوال ته چې وړاندې کړ نو هغه څارنوال هم رئیس د څارنوالۍ چې راته ښکته پورته وکتل زما ختم له خیرې خطاطي مې کړې وه پاکستان کې نو داسې ښکته پورته چې راته وکتل ما ته دا ختم ستا دی ما ویل هو زما دی او دا دغه هم تا لیکلی دا قرار ما ویل هو قرار هم ما لیکلی نو ما ته ویل بچی وایي ته باید مدیر شي همدا نن بس زما مکتوب یې ولیکه وایي ته خو ډېر ماشاءالله باسداد یې زړه کې مې ویل چې نه هغه د هغه خو پردی خانه مې چې امضا کړې وه هغې دغه په سر راشي نو دا میاشت مې چې تېره کړله دغه اوله میاشت باندې مې چې دا ماش واخیسته اتلس لکه افغانۍ راکړې زه مامور وم د شپږم بس دا مې په بایسیکل باندې تړلې وډې ته روان وم په دې باغونو کې کنه او دا پیسې مې ښکاره دي نو ښکاره دي دې وخت نو خلکو سره پیسې ډېرې دي هغه امریکایان راغلي او اروپایانو دا ټوله نړۍ پیسې داسې شیندي او زه پکې مامور یم ما سره ما مې اتلس لکه افغانۍ بار کړي خپل معاش ته روان کړی مې د موږ ته بیا کوپون هم راکړ جالب پکې دا وه غوړي او چه او بوره او غنم دای راکول نو یو دوه کاره مې شه دا ماموریت وکړه مدیریت بیا نو زه لاړم پوهنتون ته ځکه پوهنتون کې ما به زده کړې کړې وای دا نور ملګري دوستان چې ما لیدل وو بیا نو د ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځي کې مې ځان شامل کړ د همدې څارنوالۍ د ادرسه ورغلم چې دا زموږ مامور دی غواړي دلته زده کړې وکړي هغې وخت کې کانکور نه اخیسته ماموري نیول مقصد بیخي پوهنتونونو کې هم څوک نه وو شاړو پوهنتونونه هم شاړو هغې وخت کې لیسې هم شاړې وې ادارې هم شاړې وې بیخي داسې یو یو لکه هغه یو طوفان چې پرې الوتی بیا نوي خلک یې نیول مقصد کانکور هم پکې دومره شرط نه وای چې راشي مقصد کینې پوهنتون کې او یو دغه راوړی چې څوک مامورین د هغوی دپاره بیا زه لاړم د شپې پوهنځي کې مې ځان شامل کړ او بیا د شپې پوهنځی ما د دې بځای څلور کاله هغه څلور نیم کاله وي بیا نو هغه پښتو ژبه او ادبیات مې ولوستل او دیارلس سوه شپږ اتیا کې د هغې نه فارغ شوم او په دې زمن کې مې ورسره دلته میدوتیک په نامه یو اداره بیا مې څارنوالي پرېښودله میدوتیک چې تاسو پېژندل هلته موږ بیا رسنیز کارونه کول هلته ژورنالستانو ته مې ټرینینګونه ما خپل هم ټرینینګونه واخیستل د ځینو بهرنیو ژورنالستانو نه بیا بېرته هلته زه یو ټرینر مقرر شوم او بالاخره هغه نننی افغانستان سره مې کار هم کوو د خبریال په توګه او ما خپل دغه له هغې ځینې شروع کړ د خپلې خبریالۍ مخکې خو هم دا راډیو دغه سره ملي راډیو سره خپرونې کولې شوقانه یا مثلا پیاز او ډوډۍ به کور راوړ ځان سره
او ملي راډیو کې خو باید له ځان سره دې راوړي بیا خصوصا د ننګرهار راډیو کې ډېر خلکو ما خپل هم لومړنی مایکروفون ته چې ناست یم د ننګرهار په راډیو کې ناست یم د طالبانو په تیر
راته سره کړه ورو بس بیا نو بلاخره داسې وخت شو جالب به پکې دا وښم چې زه ما خو به هلته درس هم ویلې ده تا ته ما کیسه وکړه بیا به را سره کتابونه مو او غواګانې به مې خوشې کړې داسې به ګرځېدلې په دې پټیو کې ما خپل درس ویلې لیکل به مې کول کله چې مطالعه وم مور و پلار مې ژوندي وو بیا د هغې نه وروسته یو جالبه خاطره ده چې زه پوهنتون ته راتلم زه محصل وم ما درته وویل چې کله مې څارنوالي پرېښوده بیا ما سره دومره وسه نه وه مفلسی وه د محصلۍ دور تاسو ته معلوماتي دا یو بله تراژیدي وه چې بیخي د لارې کراب را سره نه وه کور کې به م کله مېرمنې د چرګ واګۍ خرڅې کړې او کله به غم نه وي خو بس پیاده به راتله ما به دېرش کیلومتره شاوخوا مزل کوو چې زه پوهنتون ته راشم بیا په همدې جریان کې یو څوک خدای مهربانه که چا ورته ویل چې دا زمونږ یو ملګری دی په بایسیکل وسی نه لري چې وایخلي زمونږ اول نمره دی زی راځي پیاده دغه ته نو خو همدې جریان کې زه وم چې بس یو بایسیکل هم راته چا واخیست په دې باندې زه راځه غم دغه د زکات په پیسو یو صرف خدای دې وسو بخي نو هغه کله چې زه د میډیوټیک کې شامل شوم دا غي نو روس بیا ما یو دوه کال دی کې کار وک بیا کلید رادیو ته د خبريال په توګه ما امتحان ورکل ته کامیاب شوم نو کلید رادیو موټر به ما په سکری ته راته کری ته براته نو بیا به د کلی کې د خلکو وروي د شینوارې زوی خو پرون دغلته غواګانې پولې وس پس موټر لغته راسي
او ژوند په ډراماتیکه توګه کله ناکله بدلي
یو دم دا ژوند سے په ډراما لگا سیریال چې بدل شي دا ژوند سے ډراماتیک واوخته نو ما ورته وویل خلک همدغه سې کیږي کنه پرونه پورې ما دلته درس ویلې ستاسو زامنو به دلته تشلې کولې یا به توپ ډنډه کوله ما هم کرکټ کا والیبال ته تقریبا ورزش کوم دا نم یو نیم سات جیم ته تلی ما ورته وایم هضم دا لوبم کوم خو داسې نه کوم بیهوده وخت نه تیروم نو مطلب بیا د خلکو ته حیرانوونکي وه کنه چې دا څنګه ایر کنډیشن موټر کې نه سی سار ځي او مازیګرې بیرته راولي و کنه بیا مې کور جوړ کړ د خلکو بیخي توجه راوخته چې دا سړی غلا ډېر چټک روان دی ما ورته وویل چې ما یعنی ما دومره پیسې په دې کم وخت کې پیدا کړې چې کور مې ځان ته جوړ کړم موټر مې واخیست ژوند زندگی مې ځان ته برابره کړه نو ویلا د ژوند په خوند باندې پوه شوم یو ورځ جالب دا و چې زه همدغه وخت کې پیاده روان یم دا کیسه زه ډېر کله کوم یو خاطره ده پیاده روان یم چپټر را سره پوهنتون ته دې وخت کې ما سره دغه نشته یعنی په دې ورځ هم د لارې کرا نشته سار وختي به چې ما مونځ وکړم جمعات کې چې به مسکل او ځان سره مې لګه ډوډۍ مو واخیسته دې خوانه بتلم نو روان یم زمونږ یو کلیوال د رضا خان کاکا خدای دې ژوندی لري اوس هم ژوندی دی نو هغه ته به مونږ چاچا ویل چاچا داسې سر را پورته کړی دی دغه نه پولی نه داسې ودرېده ما ورته دار سر روان دا کاغذونه د لاس کې دا کتابونه چې شی دا د لاس کې ما زه خو کاکا زمه کنه پوهنتون ته دا هره ورځ وایي پوهنتون څه شی هغه پوهنتون نه پېژنده ما ورته وویل ما پوهنتون خو پخوا به چې ورته فاکولته ویلې سړی کړس کړس داسې په کړس کړس وخندل په خندا شو ما ورته څنګه دې وخندل ته ډېر کم عقل سړی وایي خلک پیسې ګټي کار کوي ته لګې پوهنتون نه ویل پلار دې پوهنتون ویلې کې نیکه دې ویلې ما ورته وخندل کاکا خیر دی مال دې سمره به زور وسته وګورم بیا به په تا باندې غږ وکړم بله ورځ چې زه دغه شوم دا کنه د پوهنتون نه فارغ شوم او بالاخره په وظیفه شوم دوی چې دا حالت ولیده دوی زامنو ته د مسایلو دغه ته ویل چې هله دا سړی خو ورسېد او تاسو پاتې شو دا خو د رښتیا خبره کوله چې تاسو ما یو ورځ وګورئ کنه چې دا اوس را پورې خاندي چې دا روانې چېرته فاکولټې ته نو د کلي ولس خلکو هغه وخت کې به ځینو ته بیخي دا زمونږ درس او دا دغه ناشنا ښکارېده نو مونږ ټول تا دغه وخت کې دوه نفر د پوهنتون نه فارغ شو یو زوم یو انجینر صاحب شاولي و زمونږ یو کلیوالو هغه زمانه مخکې یو دوره فارغ شو په ټول پوهنتون کې مونږ په ټول کلي کې 5000 کوره کلي کې مونږ فارغان نه لرل نو دا هغه خاطره وه چې د خلکو سره مغه تصور موجود و چې زده کړي
متاسفانه په هغه وخت داسې راغلی و چې د زده کړو خلکو دغه د شوروي یرغل د کلیوالي سیمې ډېرې ځپلې وې ښایي تر دې مخکې د ظاهر شاه او د داود خان په وختونو کې په دې کلو کې د زده کړو مینې وي علاقه وه ځکه د زده کړو نه یو چا یو وظیفه ترلاسه کولی شوه خو کله چې دا مجاهدین راغلل مثلا یو قومندان به و یو سرګروپ به و ډېرې پیسې به یې لرلې ډاټسن به یې لرله وروسته پسې طالبان راغلل هغوی کې به هم یو سړی چې په دنده وظیفه بو دغه د دندو خلک مدیران مامورین پوخانی د زده کړو نمونه چې ورسره تړلی وه زیاتره یې په هغه وخت کې په ډېر غربت او بېوزلۍ کې ژوند کاوه د ما خپله یادېږي چې د ما پلار معلم او سرخون کې و ټول عمر یې موږ تشویق کړي وو چې درس وایي سبق وایي په دغه وخت کې ویل ویل کار وکړي ورکړي په دې خپلو پټیو مټیو کې د دې سبقونو نه داسې ښکاري ځکه دی خپله د خپل درس او زده کړې نه څنګه ترلاسه کول او په کلی کې هم هېڅ داسې یو روحیه نه وه چې چا د درس یا سبق ته ارزښت ورکړی وي دا پوه اتل څه فرهنګي کارونه شاعري لیکوالي دته دې څنګه لاړه په دې شرایطو کې
دا خو ما تاسو چې کیسه وکړه زه دغه کې وم موږ چې کوزه پښتونخوا کې هلته په مکتب کې وو سوابۍ کې هم کې زما دا غږ نه پوهېږم خوشبختي وګڼم که بدمرغي وګڼم دا لږ ښه وو نو جمعات کې به کله کله اذانونه هم کول او بیا به مې مکتب کې دا ترانې ویلې نو بیا مې ځان سره څه فکر وکړم چې دا اوس اذانو به کله کله ترانې مونږ ته راوړلې مجاهد 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 ایمان لري نه پوهېږم دا صاحب کنه ما ویل یار دا خو کله به داسې وخت راشي زه خپل شعر په خپله ولیکم او زه یې ووایم نو دغه یو یو احساس را سره نه پوهېږم بیا کله چې دا ما باندې دا ستونزې راغلې ما چې درته کیسه وکړه زه به کور کې څلورو دیوالو ته ځان ته ناست وم نو د دې په ځای چې مثلا ځینې ځوانان بلاریو ته مخه کی سګریټ او نه پوهېږم چرس او نسوار او دا شیان مانه کول بیخي داسې دا راته اوسم که نه داسې دغه ښکاري په دې کلي کې به ځینو دا کول بلارې به شو دا خلک یا به داسې یو وزیر شو زما غوندې داسې ستونزو سره به مخ شو بیا به یې ویلی چې ولا نه دا خو د غم غلطولو دپاره ښه وسیله ده. ما ویل نه زه راځه بله لار نیسم. ما به بیا دا د ځینو شاعرانو شاعری اوریدله هغې وخت کې خو د ازادۍ راډیو نه وه، دا نورې راډیوګانې هم یوازې د بی بی سي او نورې وې. نو یا ځینې اخبارونه به راتلل، د وحدت ورځپاڼه به د پېښور نه راتله، یا به مثلا هیله مجله وه، هغې ته به سترګې په لار وو چې کوم ملګری ځان سره راوړي، نورې مجلې داسې نه وې څه شی. نو بیا په دغه دغه ستونزو او د ناخوالو زه نه پوهېږم، یو مات ګوټ شاعر رانه جوړ کړل، ته به مې یو څو کرښې د شعر په نامه تورې کړې، بیا به لاړم. هغه وخت کې بیا ننګرهار ادبي بهیر جوړ شو، یو دو وار افغان ادبي بهیر ته هم درغلم ستاسې خوا ته. یعنې دا زما یو علاقه وه، یو مینه وه چې زه باید بهیر ته لاړ شم، د استادانو نه یو څه واورم، زده کړم. خو یعنی دومره وسه نه وه چې زه دې تللی وای پېښور ته، په بهیر کې د ناست وم. یو دو وار لاړم، هغه په ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره کنه هغه هلته مې برخه واخیستله. نو بیا د ننګرهار ادبي بهیر ته بتلم، یو دو وارې مې خشاوه پرېښودله، د کوکنارو خشاوه، د کلي نه لاړم. دا بهیر هلته نوی نوی جوړ شوی و، او استاد صمیم مشر و، او د ځواب او دغه انصاري کوله قاري عبدالله سهار، عزت الله ځواب. دوی یو دوه اونۍ چې زه لاړم، خدای شته وخت یې رانه کړ، زه بیرته خواشي نه راغلم، شعر به مې لیکل او بیرته به راغلم چې دا څنګه دي، دا خلک ماته وخت نه راکوي. زه نو دا ستاسې شعرونه ما هغه وخت کې لوستل په ځینو مجلو کې، ما ویل زه هم دا شعر دغسې باید ووایم دا خلک یې واوري. نو بل وار چې لاړم جنجال مې جوړ کړ، دا درېیم وار، دا درېیم وار چې شاعر چې شعر ونه وي خو زړه یې براس کوي که نه، طاقت یې چېرته کېږي، د نورو واوري او خپل او چې د نورو شاعري اوري او خپل نه وي. نو ما ورته وویل چې واوره، زما زه خو دا هغه ځای نه راځم، دغه کلي نه، تاسو دلته اوسېږي او زه دومره مزل کوم، پیاده راځم، نصبرای خدا ماته لږ وخت راکوي. نو جنجال مې چې وکړو، راشه راشه، ځواب هم نشي ویل، راځه ودرېږه. نو خدای شته شعر مې چې شروع کړ، نو د ټولو توجه را واوخته. نو هغه شعر مې چې هغه په ترنم ویل، هغه شعر رانه اوس یاده وتلی نه پوهېږم، همدغسې د خپل ژوند په اړه مې یو شعر لیکلی، خو ټولو خوند یې ورکړ. نو بیا دې وخت کې میاخیل صاحب او وزمون صاحب دا زموږ مشران چې فرنګي، بس دوی ویل چې دا شعر بیا ووایه، ته یو بل ووایه. نو بل مې چې ویل، یو بل ویل، بل چار هغه کو بل مو ووایه، کنه خوند یې ورکړ دې خلکو ته. هغه وخت کې به یو ترنم کوونکی بل مو احمد ضیا نوري، ما خو هغه وخت کې ترانې ډېرې ویلې، هغه ځینو سندرغاړو په اصطلاح په سور او لیخ خو پوهېدلم. نو هغه دلته مې شعرونه وویل، بیا دوی ویل چې نه ته به هره ورځ راځې، او ببرک میاخیل استاد میاخیل وویل چې نور به زما په ځای باندې ته راځې شعر ته، ځکه دا خو دلته موږ ډېر استعدادونه لرو، دا لرو. خو بیا ازمون صاحب هم ډېرې خبرې وکړې چې ګوره دغسې خلک پټ دي، تاسې نه راغواړئ. او خو بلاخره بیا به زما کله به چې مشاعره شروع شوه، دریم دریم نوم پکې زما و، یا بیا بیا ما ورته دومره زرمې مه راغواړئ که نه وای، نه اوس به اوس به م اول کې به م منځ کې به م اخر کې به م شعر وایي. نو بیا مې دا شاعري د ځینو استادانو ته ښودله، کره کتنې به وي، بیا ننګرهار کې غونډې وي، بیا بهیر ته به کابل ته درتلو، هلته افغان ادبي بهیر شي تاسې راغلی، څو واره مالته ګډون وکړه. نور ورو یعنی داسې وخت راغی چې زما ما خپل یو خپرونه چلوله، ادبي خپرونه وه په کلید راډیو کې د ترنم ماښام، او دا ستاسې د څپو کې انځورونه کتاب مې ټول په یادو حفظ کړی و، لکه څنګه مې قرآن کریم څه دولس یا څوارلس پارې حفظ کړی و، دا مې په یادو یاد کړی و. د دې نه مې دا نظمونه ستاسې ولې دا شاعري د نورو شاعرانو په حافظه مې ډېره ښه وه. نو بس همدې سره ورو ورو نه پوهېږم چې زه به څنګه یم، یو څه شاعرانه جوړ شاعرانو پس.
تاسو په ادبیاتو کې واقعا په ننګرهار کې په دغه امزولی نسل کې دي، له مخکښانو نه راووتئ او په بېلابېلو برخو کې هم کارونه وکړه، په سیاست کې هم ګوتې ووهلې په دې وروستیو کې، او دا راته ووایه چې سیاست د کومې نتیجې ته ورسېده او جرمني ته څنګه راغلې؟ البته دا به د ما وروستۍ پوښتنه.
ښه، سیاست خو ما ډېرې ګوتې نه دي وهلي. البته ټولو ملګرو په یوه نه یو ډول باندې په وطن کې چې وو تاسې خو نه وي دا یو ډول په سیاست کې دخیل و. هلته یو ډول رقابتونه موجود و چې احمد په دغه لار روان دی، ولې زه د ده نه کم یم. نو زما دې برخې ته راتګ د ولسمشر غني لومړی چې دی ودرېد دغه ته انتخاباتو ته دا ټول فرهنګیان ورپسې شو. اول مخکې ازمون صاحب شو، ازمون صاحب بچې وویل چې مرغۍ والو ته خو موږ به ویل والو ته، نور استادانو بچې ویل والو ته، یون صاحب به ویل والو ته، موږ ویل والو ته، همدا استادان دي. نو بس دوی مخکې شو، موږ ورپسې شو. کمپاین کې مو ورته انانسري وکړه، سټیج وچلو، دا وکړه، خو بس ټول هر څه دغه و چا یو کار کوو چا بل کا. بیا نو دویم پړاو کې بیا نو د بدیل نو او بلاخره موږ ورسره شو. موږ رسنیز کارونه خپل کول، څنګه چې موږ ابدی ته پراتو ناسو، حتی ما په یوازې سر باندې 500 دندم کول او دا کارونه هم کول، ځکه اړتیا وه. او بل څوک هم نه خالی ګام و، ما تاته مخکې کیسه وکړه چې په یوازې سر ته 15 وظیفې کې هلته فرصتونه ډېر وو او قدرونه نه وو. نو بیا په دا دویم پړاو کې چې دی ودرېد او ولسمشر شو، بیا زمونږ ټیم چې وو، ځکه کوم ټیم سره وم هلته مطبوعاتي مسؤول وم، د دې ټیم بیا دوی ویلې چې به موږ سره ویان په صفت کار وکړي. او دوه کاله مې له بده مرغه به ووایم چې بیا لاړم ورسره هلته پکتیا ته، او د ولایت د ویان په توګه مې کار وکړ. او دویمه بدمرغی دا دولتی وظیفه زه بدمرغی ګڼم، ځکه دا زما لپاره اوس چې کله چرته همالته مې وه، دا اوس پښیمانه یم، دا باید ما نه وي کړی. خو د ښاروالۍ کې زه مقرر شوم او هغه د ښاري حکومتوالۍ په بس کې نه پوهېږم یو کال وکړ، 14 میاشتې ما دا دنده وکړه. او بالاخره جمهوریت سقوط شو، او همدغه وخت کې ما ډېرې هلې ځلې په جمهوریت کې وکړې چې زه د پوهنتون استاذي واخلم. دوه کاله مې افتخاري استاذي وکړله، خو په دې ونه توانېدم چې زه دلته ننګرهار کې استاذي واخلم، کوم بس تې راشي. په همدې تمه پاتې شوم. بلاخره یو وخت دې ته مجبوره شوم چې ما د معلمۍ سره ډېره علاقه وه، د ژورنالیستیکو کارونو سره سره. نو هغه بیا ما یو دغه ته یو انسټیټیوټ ته دغه ورکه اسناد ورکه چې غواړم دلته استاذي وکم. نور مې داسې ټریننګونه ورکول دا روان وو په ځینو ادارو کې، یا ځینو ژورنالستانو ته، یعنی پروژې، یا ځینې پروژهیي کارونه وو. خو زه چې جرمني ته راغلم دې خبرې ته راځم، خو دا دوه خبرې کوم. زه په دې خپلو دولتي وظیفو پښیمانه یم، او دا هغه وخت کې خیر ما وویل چې
ولې پې پښیمانه یې، ځکه دولت سره هم کار کول پکار دي ځوانانو او خلکو.
نو زما زه یو ما سره چې کوم فکر موجود، زه یو فرهنګي او په ځینو دغه اصطلاح باندې یو علمي سړی، ما ته پکار دا نه و چې زه د لاړ شم دې برخه کې د کار وکړم. دا داسې یو څوک یې باید، خو خیر په هر صورت نو دې باندې ډېرې خبرې کېدلی شو. مطلب زه خپل پښیماني څرګندومه، اړتیا وه، مګر ما خپل انرژي به وخت هلته ضایع کړم، ما باید دا کار نه وکړې. خیر نو اوس وخت تیر دی. بیا چې کله جرمني ته راغلم، جرمني سره ما جرمنیانو سره انویسټیګیټیو یا تحقیقي ژورنالیزم کې تقریبا کلونه کلونه کار وکړ، 9 کاله کار مې وکړ. او ما په دې خپل ریپورټونو یو کتاب هم لیکلی دی، د چرنی ژورنالیزم کې د ځینې مثالونه او شان مې راخیستي، جعلي ژورنالیزم یې نوم دی. او بیا دوی سره چې ما کار کوو، ځینو هیوادونو ته په دغه باندې بوتلم، ټریننګونه مې واخیستل، څو هیوادونو کې سفرونه مې وکړل. نو دوی را باندې سرمایه گذاري کړې وه د خلکو. او کله چې جمهوریت سقوط شو، دوی خپله راته وویل چې چیرته ته زمونږ کارمند دی او تا باید موږ راوباسو. ما ورته وویل زه خو په کلي کې پروت یم، او همدلته یې ما راته وویل چې بستا پسې به کلي ته موټر درشي، پکې به دې راکې نه. یو نه مې پاسپورټ او نه مې دغه ویزا وه، بس په تذکرو باندې را وسم سره د کورنۍ اسلام آباد ته، او اسلام آباد نه په طیاره کې راکېنه ولم جرمني ته را وسم. او بالاخره دغلته اوس پروت یم او ژوند کوم. خپل هغه د دوی په اصطلاح ژبې زده کړه دغه مې د بیانس یا د بي ون تر کچې کړې ده، او نور هغه ژوند روان دی اوس په ګورو. نو خپل ژوند او کاروبار په اړه په فکر.
ډېره زیاته مننه ښاغلی اتل، لتا سو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مرا سره برخه واخیسته. لا اوریدونکو هم مننه چې تر دې مهاله یې د ترشنا اسمان لاندې د ازادۍ د خپرونه واورېده. تر بیا ښې چارې.
کوثر لجام را بهدل اوبا ها د یقین لغیری راز ردل لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی سورکڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب وجلی تد ٹپنو کو